پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د سبا ورځې په غونډه کې به د سیمې پر 19 هیوادونو سربیره د ملګرو ملتونو او امریکا استازي هم ګډون وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د اخته کسانو نوې لوړه شمېره اعلان شوې ده. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اسمت څاروان ته غوښی چې د دې سات خبرونه اوروي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی برخوایي افغان امنیتي ځواکونو ته تر ټولو لویه طبي مرسته تیاره کړې ده. په کرویشیا کې نن پارلماني انتخابات روان دي او په اتریش کې یو روسی پناه غوښتونکی وژل شوی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو ملکی برخوایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د کورونا وایرس په وړاندې تر ټولو لویه طبي مرسته چمتو کړې ده. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د ملکی څانګې له لوري دا اعلان څو ورځې وروسته له دې وشو چې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې هم کورونا وایرس خپور شوی دی. غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه ټویټ کې ویلي، افغان امنیتي ځواکونو ته په دې طبي مرسته کې تر 1.5 میلیون ډیر ماسکونه، 15 لکه دستکشونه، 4 لکه 8 زره چپنی او د جراحي وسایل شامل دي چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو لپاره تیار شوي او ورلېشل شوي دي. ناتو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. دغه وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي، یو 10 کلن وینسنت سبستیان ایباریا چې په اصل کې د امریکا د ټکساس ایالتو تیره جمعه په فرا ولایت کې د موټر د نسکورېدو په پیښه کې مړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د آرمی ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس دا په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا نهم سرتیری دی چې وژل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه په ورځ به په کابل کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ګډون وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د دوشنبه له ورځې 3 غونډې جوړیږي. د دغه وزارت ویندوی ګران هیواد پرون د دغو غونډو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه د افغانستان دولت سیمه او نړیوالې اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ایزو نړیوالو او درې اړخیزو غونډو کوربتوب لري.
د ایران د بندرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډو کې به ګډون وکړي. د کرویشیا وګړي له کورونا وبا سره نن یکشنبه د خپل هیواد په پارلماني ټاکنو کې رایه ورکوي. لومړنۍ نظر پوښتنې شي چې د کرویشیا دوه سیال سیاسي ګوندونه به له یو بل سره څنګ په څنګ په سیالۍ کې وي. د صدر اعظم اندری پلینکوویچ په مشرۍ مرکزي شي اړخی ګوند د کرویشیا متحد دموکرات په دغو ټاکنو کې د بریا تمه لري. له بلې خوا د اور برنارد یچ په مشرۍ کیڼ اړخی سوسیال دموکراتیک ګوند هم په دغو انتخاباتو کې بریا ته سترګې نیولې دي. دغه سیالۍ د کرویشیا په پارلمان کې د 155 چوکیو د اکثریت خپلولو لپاره کیږي. ګټونکي ګوند باید شپږ اویا څوکۍ خپلې کړي، کنه نو د ائتلافي حکومت د تشکیل انتخاب به پکې مخکې وي. نننۍ انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د کرویشیا اقتصاد د کرونا وبا له کبله سخت زیانمن شوی دی. اتریشی رسنه وی له پلازمینه ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراسدورف ښارګوټي په یوه لوی شاپنګ مال یا سوداګریز مرکز کې شوې چې وروسته دغه شاپنګ مال د یوه ساعت لپاره بند شو. لومړني راپورونه وایي دغه پناه غوښتونکی پر تندي ویشتل شوی او د امبولانس تر رسیدو مخکې ساه ورکړې ده. تر پیښې څو ساعته وروسته د پولیسو د سختې تلاشۍ په نتیجه کې له پلازمینې 200 کیلومتر لیرې یو مشکوک کس ونیول شو. د اتریش پولیس دا قضیه څیړي او هڅه کوي د قتل انګیزه معلومه کړي. او یوه سایبیریایي پړانګ د سویس په زیوریخ کې د ژوبڼ په یوې ساتونکي حمله کړې او مړه کړې ده. راپورونه وایي پړانګ پر هغې 55 کلنې ښځې چې په ژوبڼ کې کار کاوه پرون شنبه د نندارچیانو په مخ کې حمله وکړه. څیړونکو پلټنې پیل کړې چې دغه ښځه ولې د پړانګ قفس ته دننه شوې وه. د عمومي مقرراتو له مخې په ژوبڼ کې باید د وحشي ژویو او انسانانو ترمنځ کوم مستقیم تماس نه وي. دغه پړانګ چې 15 کلن دی تیر کال له ډنمارک څخه د زیوریخ ژوبڼ ته ولېږدول شو. سویس د کرونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو کمول د جون د میاشتې پر شپږمه پیل کړل او په دې لړ کې ژوبڼونه هم بیرته پرانستل.
لپیاو استودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. سبا د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د بحث لپاره د سیمې د هیوادونو متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون غونډه جوړیږي. افغان چارواکي وایي چې د غونډې ته هیله من دي.
د نړیوالو سیمایزو او گاونډیو هیوادونو رول د افغان د سولې پر پروسې باندې ډیر مهم او اړین دی.
په نورو موضوعاتو کې د روزګان ولایت د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي چې د وسلوالو طالبانو له لاسه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
موږ د طالبانو څخه داسې چې کښ نسو کولی دا یې کډې مو په شا دي. مثال د شپې د ورځې په تشویش کوي چې څنګه به وکړه.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په لغمان ولایت کې کورنۍ بې ځایه شوي وایي تر اوسه هیڅ راز مرستې نه دي ورسره شوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نړۍ په کچه په کورونا وایرس د اخته کسانو نوې شمیره ثبت کړې ده. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د نور بس د اونیس پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د دوشنبې په ورځ په یوه نړیواله غونډه کې به د ګاونډیو هیوادونو برسیره د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي هم ګډون وکړي. د دې وزارت د چارواکو له قوله د غونډې اصلي اجنډا به د تاوتریخوالي کموالي د بین الافغاني خبرو پیل د زندانیانو ازادي او یو شمیر نور موضوعات وي. له بلې خوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا غونډه د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د لا پیاوړي کولو په برخه کې مهمه بولي. له کابله امید ظاهرمال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د لا پیاوړتیا لپاره د افغان حکومت هڅه. کابل به روانه اونۍ سولې ته د رسیدو په دې برخه کې پر یوې اجماع د هوکړې اړوند موضوعاتو لپاره د ګاونډیو سیمې او نړیوالو قوتونو د استازو د غونډو کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه د دوشنبې، سه شنبې او پنج شنبې د ورځو په غونډو کې به د شل هیوادونو سفیران، ځانګړي استازي او تر خوا یې د نړیوالو سازمانونو په استازیتوب هم یو شمېر کسان ګډون وکړي. دا غونډې د ویډیویي کانفرنس له لارې کېږي چې کوربه یې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې به د ګاونډیو او سیمې هیوادونو سفیران او ځانګړي استازي ګډون وکړي.
د وای په دې غونډه کې به د سفیرانو او ځانګړو استازو په ګډون چارواکي اشتراک ولري. د غونډې د بحث اجنډا د تاوتریخوالي کموالی، د طالب بندیانو خلاصون، په بیړني ډول د بین الافغاني خبرو پایل، بشر دوستانه اوربند ته رسیدل او تر خوا د مذاکراتو د پایلو په اړه خبرې دي. ښاغلی هیواد زیاتوي، د سه شنبې ورځې غونډه بیا یوازې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د سولې او اقتصادي همکاریو پر دوام څرخي، خو د پنجشنبې په غونډه کې به د سیمې او نړۍ د شل هیوادونو سربیره د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ناټو استازي هم ګډون وکړي او د بحث اجنډا به یې د دوشنبې د ورځې پر موضوعاتو راوڅرخي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع مهمه بولي او دا ډول غونډې د دې اجماع د لا پیاوړتیا لپاره یوه اړتیا یادوي. د دې وزارت ویاند ناجیان وري،
دغه رامنځته شوی اجماع تحکیم او تقویت ته ضرورت لري چې د افغانستان دولت د سولې د پروسې په مختلفو پړاوونو کې باید دا اجماع پیاوړی او حفظ کړي. د نړیوالو سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو رول د افغان د سولې پر پروسې باندې ډیر مهم او اړین دی او د دغې پروسې پر موافقیت او کامیابۍ کې ډیر اغیزمن دی.
افغانستان له دې وړاندې هم د سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو همکاري مهمه بللې، خو هغه پښتنه چې لا هم پر خپل ځای پاتې ده هغه دا چې آیا ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکارۍ ته چمتو دی. هغه څه چې په ښکاره دغه هیواد ځان ورته ژمن بولي خو په عمل کې پری افغانان لا هم شک لري. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
جنگ ولک
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روزګان ولایت اوسیدونکو وایي وسلوالو طالبانو لزیات تو سیمو کډه کولو ته مجبور کړی دي. دا به ځای شوی خلک وایي طالبانو د استوګنې له کورونو مورچلې جوړې کړې او له هغه ځایه پر افغان پوځیانو ډزې کوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤولان او ولایتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو دا کار د ملکي خلکو پر وړاندې ښکاره ظلم دی. شریف الله شرافت راپور راکوي.
محمد قسیم د خپل کور توکي په یو زرنج موټر سایکل کې بار کړی دی. د یو خپل میرمن او ماشومان پلی ورسره روان دي. د چې د ترینکور شهر اړوند د بردي سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په زور له خپل کوره وایستل او مرچلې پکښې جوړې کړې. محمد قسیم وایي اوس حیران پاتې دي چې چیرې لاړ سي.
مزه د طالبانو څخه دا شي چې کښ نسو کولی. دا یې کډې مو په شا دي، مثال چې مثال د شپې د ورځې په تشویش کوي چې څنګه به وکړوره. خامخا دغه دوه سوه روپۍ دی، دا یو نیم سل کوره خو اوس کللي دي.
محمد قسیم وایي وسلوالو طالبانو یوازې دوی له خپلو سیمو نه دي شړلي، بلکې د مرکز ترینکوټ اړوند زاو، ګوګرک، خانانو کلي، شورشرک او هندوګک سیمې اوسیدونکي هم چې شمېر یې سلګونو ته رسېږي په جبري ډول له خپلو کورونو ایستلي دي او اجازه ورته نه ورکوي چې خپلو کورونو ته ورسي. زاو، ګوګرک، د خانانو کلی، شورشرک او هندوګک سیمې د ترینکوټ ښار شمال لویدیځ طرف ته په لس او یا هم پنځلس کیلومترۍ کې پرتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یو ځل بیا پر امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي او داسې راپورونه هم ورکول سوي چې سلګونه وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمو ته راغلي او پلان لري چې د ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي. هغه چې افغان امنیتي ځواکونه یوازې د وسلوالو طالبانو له لورې تبلیغ یادوي. کریم الله بیا یو بل ځایي اوسیدونکي دي. دی وایي څلور کاله وروسته تازه خپل کور ته راکډه سوی، خو اوس بیا وسلوالو طالبانو ترې شړلي دي.
یو کال مونږ کې خپل سره ته راغلی یو د دغه ځګي ثبت کورونه مونږ نه لیدلې دي. ورور غړ ورا چې دي چا مو باغونه مو چې وی دي دغه بچا مو دي نه چا کومک نه در سره کړی دي وسه پوری دي.
دغه خلک چې له جګړو سخت ستړي سي وي وای نور د دغه ستونزو د زغملو توان نه لري. وسلوالو طالبانو داسې مهال په ورزګان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړي چې پر دغه ډلې په کور دننه او نړیواله کچه د تاوتریخوالي د راکمېدو ژغونه کیږي. د ارزګان د ولایتي ادارې مسؤلین هم تاییدوي چې وسلوالو طالبانو په ډېرو سیمو کې خلک له خپلو کورونو ایستلي دي او په کورونو کې ورته مرچلې جوړې کړي دي. د ولایت مقام ویان زړګی بادی د وسلوالو طالبانو دا کار د ملکی خلکو پر وړاندې په ښکاره توګه ظلم یادوي او د هغوی پر حقوقی تیری بولي. خو وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې ګڼېدی دي خلک په زور له خپلو کورونو شړلي وي. کاریوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د ملکی خلکو ساتنه کوي او ښه چلند ورسره کوي. په اروزګان ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون سیمه ایز دفتر دا کار چې طالبان ملکی خلک له کورونو څخه ایستلي دي د بشر پر حقوقو تیری بولي. د یادې ادارې سرپرست عبدالاحد بایی د جګړې پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې ملکی خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او د دې خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وکړي.
د شخص سوګندۍ د تعرض څخه مسؤول د نه دولت کولی شي او نه مخالفه دره کولی شي چې د شخص سوګندۍ د شخص د رضایت چپه د محکمې د امر پر هغه باندې یا تعرض وکړي یا د هغه څخه استفاده وکړي. دا د قانون خلاف کار دی.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې د محمد قسیم او کریم الله په څیر ډېر اوسېدونکي د جګړو تر خط څکلې او اوربند ارامي او د یو تلپاتې سولې هیله لري. هغه هیله چې د نړۍ د هڅو سره سره تر اوسه پورې یوازې هیله پاتې ده.
له اروزګان ولایت څخه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. په لغمان ولایت کې د بې ځایه شویو کورنیو د اقتصادي ستونزو په اړه راپور له نورو مطالبو سره د خبرونې په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې ناجیه ساپۍ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي له امنیتي ادارو یې غوښتي چې د اسلام قلعه د ګمرک امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمرک یو کلیدي او ډیر عاید لرونکی ګمرک دی او باید ورته پاملرنه وشي. نوموړي هیله وښوده چې د هرات اسلام قلعه لویې لارې امنیتي ستونزې ژر تر ژره هوارې شي او د ګمرک کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته وګرځي. د هرات د ګمرک کارکوونکي د هرات اسلام قلعه لویې لارې په اوږدو کې د ناامنیو له امله کاري اعتصاب کړی. اعتراض کوونکي وایي وروسته له هغه چې تیر کال د ګمرک ساختمان د ښار له مرکز څخه د ایران سرحد اسلام قلعه بندر ته انتقال شو، له ګڼو ستونزو سره په ځانګړي ډول امنیتي ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام قلعه ګمرک مسؤلین هم وایي دغه ګمرک د دولت یو له مهمو عایداتي سرچینو دی چې هر کال نږدې 40 میلیارد افغانۍ د دولت حساب ته ور اضافه کوي او باید د کارکوونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. په کونړ کې بزګرانو سږ کال د هندوانو له حاصلاتو 70 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي چې په دې سره په دغه ولایت کې د کوکنارو په کښت کې پوره کموالی راغلی. د کونړ په خاص کونړ، څوکۍ، نرنګ او سرکانو ولسوالیو کې سږ کال په څه باندې 1000 جریبه ځمکه کې هندواڼې کرل شوې چې له حاصلاتو یې بزګران خوښ دي او له بېلابېلو سیمو خلک د هندواڼو پیرلو ته ورځي. د کونړ د کرنې رئیس نجیب الله وایي چې د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ سږ کال په دې ولایت کې تر 2000 ټنو هندواڼې شوې چې پر مټې خلکو ته شاوخوا 70 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شوي. بزګران همدارنګه له دولت او پانګوالو غواړي چې د کرنې او بڼوالۍ سکتور پر لا پیاوړتیا پانګونه وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.50 افغانۍ، 10 پوله، 1 روپۍ، 1.50 افغانۍ، 50 پوله، 1 انګلیسي پاوند، 4.90 افغانۍ، 1 سعودي ریال، 40 افغانۍ، 15 پوله، 1 هندي روپۍ، 980 افغانۍ، 1 ایراني تومان، 4 افغانۍ، 1 پاکستاني روپۍ، 4.68 افغانۍ.
له پی یو ستوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ.
ویوا لا لیبرتاد،
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادۍ راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په کرونا وایروس د اخته کسانو د شمیر یو نوی ریکارډ ثبت کړی دی. له 2 لک زیات انسانان په 24 ساعتونو کې په دې ویروس اخته شوي چې اکثر یې په متحدو ایالاتو، لاتینې امریکا او هند کې دي. دا موضوع سفی الله ستانگزی تعقیب کړې ده او دا شیبه د نورو جزئیاتو لپاره په ستوډیو کې راسره دی. سفی جانه، د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر څنګه یو ریکارډ جوړ شو؟ یعنې جزئیات یې څه دي؟
بله، د کووید-19 له خپرېدو راهیسې د روغتیا نړیوال سازمان د جولای په 4 په 24 ساعتونو کې له 2 لک د زیاتو مثبتو قضیو د ثبت خبر ورکړ چې دا ښایي ویروس لا هم په چټکۍ مخ په پراخېدو دی. تازه ریکارډ په دې دی ځکه چې تیر وار په د جون په 28 په ورځنۍ کچه د زیاتو پیښو د ثبتولو راپور ورکړل شوی و. هغه وخت څه باندې 1,09,000 کسان په 24 ساعتونو کې په دې وایروس اخته و. اوسنی ریکارډ په همدې خاطر دی چې له 2 لک زیات انسانان په ویروس اخته شوي دي. ډېرې مثبتې قضیې اوس وخت په امریکا متحده ایالتونو، برازیل او هند کې ثبت شوي دي. په امریکا کې چې پخوا هم ترګردې نړۍ پکې زیات انسانان په کرونا ویروس اخته و او مړي هم پکې ډېر زیات و، د جولای په 4 د 3 پرلپسې ورځې په مخه د څه باندې 50,000 مثبتو پیښو راپور ورکړل شو. هلته تر دې دمه د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 2,03,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې نږدې 1,15,000 کسان مړه شوي دي. په 40 ایالتونو کې د تازه شمیرو له مخې کرونا ویروس مخ په چټکۍ دی. همدارنګه په 14 ایالتونو کې هر څوک چې ټیسټ ورکوي له ډلې 90% مثبت راوځي. اخوا په برازیل کې بیا چې له امریکا وروسته دویم تر ټولو زیات مثبت پیښې لري، هم ویل کېږي چې ډېر زیات مخ په چټکۍ دی د کرونا ویروس خپرېدل. او ټول ټال هلته 14,000 کسان په ویروس اخته دي چې له ډلې 46,000 کسان مړه شوي دي. دلته په جنوبي آسیا کې هندوستان تر ټولو زیاتې مثبتې قضیې لري او هره ورځ مخ په زیاتېدو دي دغې مثبتې قضیې. تر اوسه په هند کې څه باندې 6,000 کسان په دغه ویروس اخته دي چې له ډلې نږدې 6,000 کسان مړه شوي.
بله، او سنګزه صاحب، چارواکي په تیره بیا په متحدو ایالاتو کې چې تر ټولو زیات شمیرې هلته ثبت شوي دي څه وایي؟
په امریکا کې خود مثبتو پیښو شمیر داسې وخت مخ په زیاتېدو دی چې د جولای په 4 یعنې پرون د دغه هیواد د خپلواکۍ 244 کلیزه ولمانځل شوه. خلک هم د دغې ورځې په مناسبت له ډېره وخته تیاری نیسي. معمولا د کال په دغه موسم کې او کنسرتونه وي، پخوا به کنسرتونه ول، غونډې به وي. دا وار د کرونا ویروس په خاطر باندې که څه هم چې روغتیا پالانو او روغتیايي مقاماتو ډېر زیات ګواښونه کړي وو چې مه راټولېږئ، کنسرتونه او محفلونه منی سي، خو په ځینو سیمو کې لاغې ډلې کالیفورنیا کې ورلوبي شوي دي. همدارنګ په ځینو نورو ځایونو کې هم غونډې شوي دي. په خپله سپینه ماڼۍ کې هم یو غونډه نیول شوې وه چې ولسمشر ټرمپ ورته غږېده. نو روغتیا پالان دا وړاندوینه کوي چې ممکن نن ورځ چې کومې شمیرې راوځي دا به تر ټولو زیاتې وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په همدغې غونډه کې چې د جولای 4 په مناسبت نیول شوې وویل چې په امریکا کې مثبتې قضیې په دې خاطر زیاتې دي چې ټول نړۍ دلته ډیر زیات ټیسټونه ورکړل شوي دي او ډیرو خلکو ځانونه ماینه کړي دي. نو په دې خاطر دوی ویل چې مثبتې پیښې موږ زیاتې لرو. دوی ویل که موږ ټیسټونه کم کړي وای نو ممکن دومره شمیر نه وای چې اوس دی. دا د دریز دی او دا له پخوا هم په دې لټه کې و چې ووایي چې په امریکا کې ویروس مخ په کمېدو دی او دولت په دې توانېدلی چې مبارزه سمه وکړي. خو شمیرې بل څه وایي او په ځینو ایالتونو کې لاغې ډله هیوستون کې واقعا وضعیت خراب ارزول شوی دی او کټونه نشته چې مریضان پرې سملي. او په نورو سیمو کې هم په همدغه ډول په اریزونا کې، په تکساس کې وضعیت ډېر زیات خراب بلل شوی دی.
ډېره زیاته مننه ستانکزای صاحب. قدرمن اوریدونکو، په متحده ایالاتو او نور نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو او د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو د نویو شمیرو په اړه راپور مو اوریده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ. په لغمان ولایت کې کورنۍ بې ځای شوي خلک وایي تر اوسه هیڅ راز مرسته نه ده شوې دوی له چارواکو مرسته غواړي. خو د لغمان ځایي چارواکي وایي ولایتي اداره د کډوالو ستونزې مني خو هیڅ وخت د کډوالو حقوق نه تلف کوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای او نور جزئیات.
د لغمان مرکز مهترلام ته د جنگ جګړو لکبله د دغه ولایت لری پرتو سیمه ولسوالۍ راکړه شوې کورنۍ وای نه پوهیږي چې د کډوالو په نوم شوې مرستې چیرته تللې دي. دغه بیسایه شوی خلک وای کلونه وشول چې د جنگ جګړو او نارامۍ لامل لخپل مینو راکړه شوی او اوس په مرکز مهترلام کې دیره دي. خو په خبره چې تر اوسه ورته د کډوالې هیڅ حق نه دی ورکړل شوی. د دوی په خبره اوس مهال د ژوند لستونزو او سختۍ سره لاس او ګریوان دي. په لغمان کې د سلګونو بیزای شوی کورنۍ وغړي لزایي چارواکو غواړي چې د دوی د حقونو په ورکړې سره یې ژوند له کړاوونو وژغوري. د دوی له ډلې دوو تنو امام جان او غوث الدین ازادي راډیو ته وویل.
نوم امام جان ده، د کریای خلک آباد. مونږ ته تر اوسه د دولت له خانه یا کوم مهمات یا چی راځي مونږ ته تر اوسه څوک همکاري نه کوي. مونږ مهاجرین راغلي یاستو تقریبا شپږ کاله کېږي دلته مهاجر آسو بس پروت آسو. څوک مونږ ته که غنم راځي که اوړه راځي هر څه راځي مونږ ته بېخي څوک کمک نه کوي. دا ولې چې مونږ ته ولې حق خپل مونږ ته برخه ولې نه ورکوي؟ دا هېچا نه ده کړی، بېخي کمک شوی نه ده تر اوسه.
آیا چې دغه مهاجرینو دپاره چې دا مواد راځي مونږ نه پوهېږو چې مونږ پکې حقدار نه یو، مونږ لغمانیان نه یو؟ که دا مهاجرینو هغه چې مهاجرو دپاره چې شی راځي دا چیرې ځي؟ پشخانی راضی، غنم راضی، اوړه راضی، سیمکارتونه راضی، نور سهمونه راضی، نور سهمونه راضی. نه پوهېږم چې دا سهمونه څوک اخلي، چی راضی، څوک وړي. دغه علی شنګ نه راغلي خلک، الینګار نه راغلي خلک، او دغه نور سلګون کورنۍ چې دا ماجر شوي راغلي خلک، آیا چې دلته حق نه لري؟ هیڅ چا یو روپۍ چا نه ده راکړی.
د لغمان د کډوالو چارو ریاست د مسؤلینو په خبره په وروستۍ ودریو کلونو کې هر کال په اوسط ډول زر کورنۍ په دغه ولایت کې د جنگ جګړو او ناخوالو له کبله له یوه ځایه بل ځای ته کډوال کیږي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس مهال په لغمان کې شاوخوا 15,000 کورنۍ دي چې له تیرو اتو کالو راهیسې د جګړو له امله بې ځایه شوي او دوی ته یې مراجعه کړې ده. دوی دا هم وایي چې په لغمان کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو 10% یې بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي او پاتې نور یې لا هم بې ځایه شوي پاتې دي. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان ځایي اداره د کډوالو ستونزې درک کوي خو په خبره یې چې هیڅ وخت د کډوالو حق حقوق نه دي تلف شوي. د خاغلی دولزی په خبره د لغمان ځایي ادارې وخت په وخت له کډوالو سره که کورنۍ وي او که بهرني راستانه شوي د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړي او پاملرنې ورته کړې ده.
لغمان کې له ټولو داخلي بېځایه شوو راستانه شوو کډوالو کورنیو سره زموږ د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو ریاست تر چتر لاندې او تر څنګ نورې اړوند ادارې خیریه موسسات چې دلته فعالیت کوي ټولو هغه کورنیو سره چې دوی له بېلابېلو دلایلو له امله مرکز سره راستانه شوي دي یا له ګاونډي هېوادونو لغمان ته راغلي ټولو سره خوراکي او غیر خوراکي نقدي مرستې ترسره شوي چې په دې کې هم داخلي بې ځایه شوي دي هم راستنه شوي کډوال کورنۍ.
د یادونې ده چې دغه ولایت بې ځایه شوي کډوال وایي د کار روزګار د استوګنې د ځای د څښاک د اوبو او د ژوند نورو اسانتیاو او امکاناتو نشتونې د ژوند کړې ورتنګه کړې ده او له سخت وضعیته کړېږي. سهار ګل میرزای، ازادي راډیو، لغمان.
او سم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیم په 1813 شمیرمو ازادي راډیو ته راستولې دي او موږ یې له اوریدونکو سره شریکو. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجه ولسوالۍ نه لیکي خدای دې وکړي چې د سبا ورځې کانفرنس په افغانستان کې د سولې لپاره مثبته نتیجه ورکړي. خپلواک ساپای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي په لغمان ولایت کې نږدې هر کورنۍ په کورونا اخته شوې خو چارواکي چپه خوله دي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي که د جګړې ښکېلې خواوې په واقعي ډول سولې ته ژمن وي نو تاوتریخوالی باید بند کړي. مولا نقیب الله مغفور د هلمند له د نادلي ولسوالۍ د لوی باغ څخه لیکي افغانان باید په خپلو کې خبرې پیل کړي ځکه چې دا یو ښه فرصت د سولې لپاره دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکي د سبا ورځې غونډې ته باید وسلوال طالبان هم خپل استازي واستوي. عبدالغفور فریاد د کندهار ولایت څخه لیکي، د سولې لپاره چې کومې غونډې جوړیږي نو هر یوه یې د ستایلو ور ده. او شفیع جان ځدران د خوست ولایت له نادرشاه کوټ ولسوالۍ نه لیکي، غونډې مو ډېرې ولیدلې خو موږ عمل غواړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. دولس بجې